دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم سار مو په خیر او نیک مرغه اوسه دا ازادي رادیو دا نن ورځې دا خبرونه په فایل کې مو ز اجمل اند لا خپلونو رام کارانو سره یو ځای هر کله کوم په دې هیله يم چې وخورز به ولري دا ازادي رادیو دا نن ورځې خبرونه پیلو دا معمول سره سم فایل سهارنې نیم ساته خبری مجلې او خبری مجلم د مهمو خبرونو له سر ټکو پیلو دا افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل ښار د امنیتي حوزو د امیرانو په ګډون د کابل د امنیه قمندانۍ د اړوند جزو تامونو لپاره د درې نوي تنو جګپوړو افسرانو د ټاکنې خبر ورکړی دی. د هلو ټرست په نوم د ماین پاکۍ موسسې اعلان کړی چې هرات ولایت له ماینونو په بشپړ ډول پاک شوی دی او مسکو وایي چې د متحده ایالاتو هر راز نوي بندیزونه به د روسیې پر خلکو او اقتصاد ډیر لږ اغېز وکړي. دا افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل ښار د امنیتي حوزو د امیرانو په ګډون د کابل د امنیه قمندانۍ د اړوند جزو تامونو لپاره د درې نوو تنو جګپوړو افسرانو د ټاکنې خبر ورکړي. د کورنیو چارو وزارت د لوی امنیتي معینیت لومړی مرستیال او د کابل د امنیه قمندانۍ سرپرست لوی پاسوال محمد سالم احساس ازادۍ رډیو ته وویل چې د پولیسو د دندو د نوبتي کولو د پلان له مخې د ټولو امنیتي حوزو امیران او اداري مرستیالان او د جنایي کشف او سیمه ایز کنټرول مدیران بدلیږي. ښاغلی احساس وویل چې د اصلاحاتو لړۍ به روانه وي.
خاطر د اصلاحات په چوکاټ د کدري کې چې یو جز زموږ د پلان د یا طرح امنیتي د ښار د کابل ده، په اوله مرحله کې په کابل کې دا تطبیق شو او دا لړۍ به انشاءالله دوام لري.
ښاغلی احساس یادونه وکړه چې نوي کسان د وړتیا له مخې د کورنیو چارو وزارت لخوا د ازموینې د پروسې له تیرولو وروسته پر نوو دندو ګمارل شوي. ولسمشر اشرف غني د کابل نوی امنیتي پلان وروسته له هغې تایید کړ چې په کابل کې د خونړیو حملو په لړ کې لسګونه ملکي افغانان وژل شول. د هلو ټرست په نوم د ماین پاکۍ موسسې اعلان کړی چې هرات ولایت له ماینونو په بشپړ ډول پاک شوی. دا هلو ټرست چې د برتانیا حکومت تمبیلوي په هرات ولایت کې د مځکنیو ماینونو پاکولو لسکلن فعالیت وروسته اعلان کړی. دې موسې ویلي چې ماین پاکونکي په هرات کې د ماینونو سباندې شپږ سوه سیمې پاکې کړي او زیاتوي چې دا کار د هرات د راتلونکي اقتصادي پرمختګ لپاره ډیر مهم دی. په پام کې ده چې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې نن په شارجه کې د یو ورځنیو لوبو د لړۍ څلورمه مسابقه وکړي. دا پنځوس اوره لوبه د کابل په وخت د ماسپښین په درېو بجو پیلېږي. افغانستان او زیمبابوې تر اوسه درې پنځوس ورځې لوبې کړي چې دوه یې افغانستان او یوه یې زیمبابوې ګټلې او له هغې مخکې دوه شل اوره لوبې دواړه افغانستان ګټلې وي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي رادیو ته وویل چې افغان لوبغاړو له زیمبابوې سره د لوبو د لړۍ لپاره
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د کرکټ بورډ له لوري ورته په ننګرهار کې تمرینات کیمپ لا راټول شوی و او له هغې وروسته ملي لوبغاړو په عربي متحده اماراتو کې تمرینتي لوبې او کیمپ ترسره کړ چې د بشپړ چمتووالي سره اوس د زیمبابوې پر وړاندې لوبېږي.
مسکو وایي چې د متحده ایالاتو هر راز نوي بندیزونه به د روسیې پر خلکو او اقتصاد لږ اغېز وکړي. د امریکا د خزانې وزیر ویلي چې په نږدې راتلونکي کې پر یو شمېر شتمنو روسیې اتباعو یو لړ نوي بندیزونه ولګول شي. دا روسیه صدر اعظم دیمیتری مدویدف پرون د روسیې څلیر شپنوم ټلویزیون چینل ته وویل چې که متحده ایالات د بندیزونو نوی فهرست خپور او اعلان کړي نو دا به کوم لوی بدلون رانولي. مدویدف وویل چې د دې بندیزونو په نتیجه کې د روسیې خلک خو پرېږده چې پر اقتصاد به هم د پام وړ اغېز ونه کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي چې پنځه تنه روسیې اتباع چې پوځي پرسونل نه و ښایي تېره اونۍ په سوریه کې د امریکا له پوځي ځواکونو سره په نښته کې وژل شوي. د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې چې پرون خپره شوه هغه رپوټونه چې وایي په دې نښته کې لسګونه یا سلګونه روسي وګړي وژل شوي دي غلط معلومات وبلل. رویټرز خبري اژانس د دې نښتې په اړه د خبرو سرچینو له قبله لیکلي چې وایي درې سوه روسي وګړي چې د کرملین د یو ارتباطي پوځي شرکت لپاره یې کار کوه تېره اونۍ په سوریه کې وژل شوي یا ټپیان دي. اژانس د روسیې د پوځي ډاکټرانو له قوله د سلو کسانو د مړینې خبر ورکوي او له جنګیالیو سره نږدې یوې بلې سرچینې بیا د وژل شوو روسیات باو شمېر اتیا تنه ښودلې. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ماریا زاخاروا د دې هېواد لومړنی چارواکي وه چې د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د سوریې په دیارالزور ښار کې په یوه پیښه کې د روسي وګړو د مړ ژوبلې خبر تایید کړ. د امریکا دفاع وزارت وایي په دیارالزور کې وروسته له هغې په یو هوایي حمله کې سل برید کوونکي ووژل چې شاوخوا 1500 حکومت پلو وسلوالو مخالفانو پر یواډه چې امریکایي سلاکاران هم پکې و حمله وکړه. تاسو له ازادۍ راډیونه خبرونه اورئ. دا ایران ولسمشر حسن روحانی د یو درې ورځنی سفر په مقصد پرون هند ته رسیدلی. روحانی په داسې حال کې چې د وزیرانو او سوداګرو یوه لویه ډله ورسره ملګرې وه جنوبي ښار حیدرآباد ته ورسید. په پام کې ده چې د ایران ولسمشر بنن په حیدرآباد کې د مسلمانانو یو غونډې ته وینا وکړي او بیا به له ولسمشر رامنات کوویند او صدراعظم نریندرا مودي سره د خبرو لپاره نوې ډیلي ته ولاړ شي. تمه ده دواړه لوري د سوداګرۍ او اقتصاد په سکتور کې یو لړ تړونونه لاسلیک کړي چې یوې هند ته د چابهار بندر د لومړي پړاو د پروژې د فعالولو د اجازې ورکول دي. ایران چې غواړي د افغانستان له لارې له منځنۍ اسیا سره وصل شي په 13 ډسمبر میاشت کې په چابهار کې اضافي تاسیسات جوړ کړل او هند وایي چې د چابهار د رغونې او له افغانستان او منځنۍ اسیا سره دغه د نښلولو لپاره د سړکونو او اورګاډي پر پروژو ښایي تر 500 میلیون ډالر پورې لګښت وکړي. د سارونکو په نظر د چابهار بندر رغونه به د پاکستان پر گوادر بندر چې چین پانګونه پکې کوي د افغانستان اتکا کم کړي. دوستانو خبرونه ملازاده یې راډیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې پیدا کړئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. وابوري چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار او ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د کابل د پروسی د غونډې په درشل کې خبرې کړي. ټاکل شوی چې د کابل د پروسی غونډه د روانې فبروري د میاشتې په وروستیو کې د بهرنیو میلمنو په ګډون په کابل کې جوړ شي. همدارنګه په یو بل رپورټ کې له دې خبره چې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د طالبانو لوري د سولې وړاندیز رد کړی دی. طالبانو په یو لیک کې د امریکا له متحده ایالاتونو غوښتنه کړې چې دوی سره دي چې دوی سره د سولې خبرو ته چمتو دي، خو د افغان حکومت یادونه یې نه ده کړې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د پلازمېنې کابل د امنیتي اصلاحي پلان د تطبیق په لړ کې د امنیتي اوزو د امیرانو په ګډون د کابل ښار د امنیي قمندانۍ د اړوند جزو تامونو لپاره درې نوي جګپوړي افسران ټاکل شوي. همدارنګه که وختو د افغانستان په اړه نور رپورټونه هم لرو. د ایران ولسمشر حسن روحاني د یو درې ورځني سفر لپاره هند ته رسیدلی دی. په دې موضوع هم رپورټ لرو. ویدیز ورسپانو ته کتنه هم له یاده مباسوي. ازادي راډیو ته خوږی. د امریکا د ملي امنیت سلاکار او ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د کابل د پروسی د غونډې په درشل کې خپلو کې خبرې کړي. ټاکل شوی چې د کابل د پروسی غونډه د روانې فبروري میاشتې په وروستیو کې د بهرنیو میلمنو په ګډون په کابل کې جوړ شي. په داسې حال کې چې دې مهمې غونډې ته له دوو اونیو لږه موده پاتې ده، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو جوګپوړي چارواکي هم پرون او وړمه ورځ په کابل کې له افغان چارواکو سره لیدلی دي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې اورو.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي ولسمشر اشرف غنی پرون ماښام د امریکا د ملي امنیت له سلاکار جنرال مک ماستر سره د کابل د پروسی د غونډې په اړه خبرې وکړې. د جمهوری ریاست سرپرست ویان شاه حسین مرتضوی ازادۍ راډیو ته وویل د ویډیو کانفرنس له لارې د دواړو خواوو په خبرو کې د کابل د پروسی د غونډې په اړه چې د روانې فبروري میاشتې په پای کې په کابل کې جوړیږي بحث وشو.
رئیس جمهور افغانستان و جنرال مک ماستر مشاور امنیتی ملی
د افغانستان ولسمشر د متحدو ایالاتو د ملي امنیت له سلاکار جنرال مک ماستر سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. په دې خبرو کې دواړو خواوو د کابل د پروسی د غونډې د جوړیدو او د غونډې ته د تیاریو او همدارس د تروریزم پر ضد د مبارزې د سیمه ایزو مسایلو او د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې.
افغانستان بحث و تبادل نظر نموده.
په همدې حال کې د جنوبی آسیا او منځنۍ آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله الیس ویلز له تیرو درې ورځو راهیسې په کابل کې وه او د کابل د پروسې د راتلونکي غونډې په اړه یې له افغان چارواکو سره خبرې وکړې. په کابل کې د امریکا سفارت په یو بیان کې وایي چې میرمن الیس د فبروري میاشتې په 13مه، 14مه او 15مه نیټه د ولسمشر اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او د ملي امنیت د صلاحکار حنیف اتمر په ګډون له جګپوړو افغان چارواکو سره وکتل. په خبر پاڼه کې د سولې د عالي شورا له مشر کریم خلیلی او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي تادامیچی یا ماماتو سره د میرمن ویلز د لیدنې یادونه هم شوې ده. د متحده ایالاتو د سفارت خبر پاڼه زیاتوي چې په دې لیدنو کتنو کې په افغانستان او سیمه کې د سولې او امنیت د ټینګښت په چاره کې د امریکا او نړیوالې ټولنې د هڅو په اړه خبرې وشوې. افغان چارواکو د کابل د پروسې دا غونډه مهمه بللې او ویلې دي چې نتایجو ته یې ډېر هیله مند دي. ټاکل شوې چې د کابل د پروسې په غونډه کې د بېلابېلو هیوادونو استازي هم ګډون وکړي، خو په دې غونډه کې د وسلوالو مخالفینو د استازو د ګډون په اړه تر دې دمه څه نه دي ویل شوي.
بلخوا وسلوالو طالبانو په یو لیک کې د امریکا له متحده ایالاتو غوښتي چې له دوی سره د سولې خبرو ته چمتو دي. په افغانستان کې بیا د ناټو ځواکونه وایي چې د طالبان لوري د سولې وړاندیز نه مني. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په کابل کې د جنوري په 20مه د امبولانس په واسطه له برید وروسته چې تر سلو ډېر کسان پکې وژل شول له طالبانو سره د سولې خبرې رد کړې. کابل هم ویلي چې له هغه طالبانو سره چې ملکیان وژني خبرې نه کوي. احمد شیبر په دې موضوع رپورټ لري.
په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت ویاند وایي چې پر ملکي افغانانو د طالبانو له وروستیو بریدونو دا څرګندیږي چې دوی د سولې نیت نه لري. ټام ګریسپک وروسته تر دې دا خبره وکړه چې طالبانو د چهارشنبه په ورځ په یوه لیک کې د امریکا له خلکو، چارواکو او غیر دولتي مؤسسو همداراز د دوی په وینا د کانګرس له سوله غوښتونکو غړیو وغوښتل چې پر سپینې ماڼۍ فشار راولي چې له طالبانو سره سوله وکړي. د ناټو د ویاند ټام ګریسپک خبري رویټرز سره خبري کړې دي. دی وایي چې د طالبانو د سولې غوښتنه رښتونې نه ده. د افغانستان حکومت څو ځله پښکاره د خبره ورته کړې ده چې سولې ته لیواله دی، خو طالبانو موافقه نه ده ورسره کړې. ګریسپک زیاته کړه چې په افغانستان کې د طالبانو له وروستیو بریدونو پښکاره څرګندېږي چې دوی سوله نه غواړي. طالبانو په خپل لیک کې د امریکا خلک مخاطب کړی دی او لیکي چې لا هم ناوخته نه دی چې د ګټورو سیاسي خبرو او مذاکرو لارې ستونزه هوار شي. د طالبانو په لیک کې د پراخ بنسټ حکومت ژمنه شوې، د نجونو په ګډون پر زده کړو ټینګار شوی. ظاهرا یې د واک د ویش خبره رد کړې، خو ویلي دي چې دوی د حکومت د جوړېدو حق لري. د رویټرز اژانس په وینا په روسیې کې د امریکایي ځواکونو سختو بمباریو طالبان مجبور کړو چې د دوو ولایتونو له مرکزونو او د یو شمېر ولسوالیو له مرکزونو پښه شي. خو طالبانو په خپل مکتوب کې لیکلي دي چې د سولې دا وړاندیز دا معنا نه ورکوي چې دوی له جګړې ستړي شوي یا اراده کمزورې شوې ده. که څه هم طالبانو په خبرې کړې اعلامیه کې یوازې له امریکایانو سره پر خبرو ټینګار کړی دی، خو د سېشنبې په ورځ اسوسییټډ پریس اژانس په یوه راپور کې څرګنده کړه چې طالبان د افغانستان د ملي امنیت له عمومي ریاست او د ملي امنیت د شورا له دفتر سره په تماس کې دي.
ازادي خبری مجله اوري.
ولسمشر اشرف غنی وایي د زموږ غصب د حکومت لپاره د منلو وړ نه دی. خغلی غنی د پنځشنبه په ورځ په کابل کې په افغانستان کې د مزکو پراختیایي نظام په نوم جوړ شوی غونډه ته خبرې کولې ویل چې د مزکو او املاکو سم مدیریت سره باید د خلکو حقونه خوندي شي. اکرام الله اکرام له کابل رپورټ راکړي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پنځشنبه په ورځ په افغانستان کې د زمکو پراختیایي نظام په نوم جوړ شوی غونډې ته خبرې کولې، غاصبینو ته خبرداري ورکړ او وی ویل چې د چور زور ویلو او د زمکو د غصب مخنیوي به وشي. خغلی غنی همدارز ویل چې اوس مهال افغانستان تر ډیره د اړتیا وړ زراعتي محصولات له بهر واردوي او له دې وروسته به لزمکو د سم مدیریت په اساس د زراعتي محصولاتو لپاره ترې ګټه واخیستل شي.
افغان بابو
هر افغان وګړی باید یو ډاډمن ملکیت ولري، خو تر کله چې یو مطمئن ملکیت ونه لرو له خپلې پانګه ګټه نشو اخیستلی. زموږ دغه منابع یو کوچنی اقلیت او غاصبینو تن نه دي. روان چور او تالان به ختم شي. د زورواکو په وړاندې هیڅ ډول مقاومت نه منو. دا پروګرام عملي کیدونکی دی او انشاءالله په ډیر بریالیتوب به عملي شي.
دا په داسې حال کې ده چې له کلونو راهیسې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې زورواکي دولتي ځمکې غصبوي. که څه هم حکومت بار بار ټینګار کړی چې د ځمکو د غاصبینو په وړاندې به مبارزه وشي، خو له دې وړاندې په ولسي جرګه کې د حکومت په کړنو د سار ځانګړي کمیسیون ویلي اوس مهال نږدې 1,300,000 جریبه ځمکه په افغانستان کې د زورواکو لخوا غصب شوې ده. د افغانستان عدلي وزیر هم دوه میاشتې وړاندې د زورواکو لخوا د ځمکو غصب د حکومت لپاره یوه لویه ننګونه بللې او ویلي و چې اوس هم د هیواد په بېلابېلو سیمو کې زورواکان ځمکې غصبوي. له دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي و چې د ځمکو د غصب قضیو ته د رسیدنې لپاره به یوه ځانګړې محکمه جوړه شي. په همدې حال کې د افغانستان د اراضۍ اداره وایي په وروستیو کلونو کې 450,000 جریبه ځمکه له غاصبینو بیرته اخیستل شوې ده. د دغې ادارې رئیس جواد پیکار د پنجشنبې په ورځ په افغانستان کې د ځمکو پراختیایي نظام په نوم جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې. د ځمکو د غصب په وړاندې د مبارزې په اړه وویل دی وایي د ځمکو زیربنا او قباله د یوې نقشې او دولت په ضمانت په پام کې نیول شوي دي. دا پروګرام د ځمکو په سکتور کې تر ټولو اغیزمن پروګرام دی او له شک پرته به مثبتې پایلې ولري. ښاغلی پیکار همداراز وویل چې حکومت هڅه کوي چې د نویو برنامو په عملي کولو سره د ځمکو د غصب مخنیوی وکړي. د ده په خبره خلکو ته د ځمکو د سند ملکیت ویش هم د دې برنامو له ډلې دي.
دوستانو اوس هم دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه سوې ملالۍ بشیر ورته کتنه کوي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼه د افغانستان په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. نیویورک ټایمز په مقاله کې لیکلي چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې 14 کلنې جګړې ته کتلې دي. راپور وایي چې د تلفاتو شمیر تر بل هر وخت ډیر و، خو تیر کال دا شمیر کم شوی و. نیویورک ټایمز په دې مقاله کې لیکلي چې دا راپور یوه ورځ وروسته له هغه خپور شو چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندان جنرال جان نیکولسن د افغان ځواکونو د پرمختګ په اړه یوه ارزونه خپره کړه او وی ویل چې طالبان د افغانستان جګړه نسی ګټلای. د ملګرو ملتونو راپور بیا پر دې تمرکز کړی چې په 2018 کال کې پر ملکیانو قصدي حملې زیاتې شوې. د مقالې په وینا د دې حملو هدف دا و چې د خلکو باور پر افغان حکومت کم کړي. مقاله د ملګرو ملتونو راپور ته په اشاره وایي چې په 2018 کال کې د ملکي تلفاتو شمیر تر بل هر وخت ډیر و، خو په 2018 کال کې د تلفاتو شمیر 9% کم سو. خو راپور دې خبرې ته اشاره کوي چې د طالبانو او داعش سخت دریځو پر وړاندې د هوایي بمباریو له کبله د ملکي تلفاتو شمیر بیا زیات شوی دی. د برتانیې چاپ انډیپندنت ورځپاڼې هغه څه ته کتلي چې له امریکایانو سره د طالبانو خبرو ته چمتووالی بلل کیږي. د طالبانو ډلې په یوه پرانیست لیک کې په دې اړه چمتووالی ښودلی دی. انډیپندنت د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغو څرګندونو ته اشاره کړې چې د جنوري په لومړۍ نیټه یې کړې وې. د ویلي و چې له طالبانو سره مذاکرات نه کوي. ډونالډ ټرمپ زیاته کړې وه چې طالبان بې ګناه خلک وژني او نه غواړي د وژنو په جریان کې له طالبانو سره مذاکرات وکړي. د ورځپاڼې په وینا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا خبره په یوه اعلامیه کې تکرار کړې ده. انډیپندنت د اعلامیې له قوله لیکلي موږ به هغه مهال ومنو طالبان د سولې مذاکراتو ته چمتو دي چې هغوی د افغانستان له منتخب حکومت سره خبرو ته لیوالتیا وښیي او خپله د تاوتریخوالي وحشیانه مبارزه پای ته ورسوي. د ورځپاڼې په وینا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي د طالبانو اعلامیه د سولې د مذاکراتو برخه جوړېدو ته د دوی لیوالتیا نه ښیي، بلکې په کابل کې د طالبانو وروستۍ تروریستي حملو غږ تر دغو خبرو لوړ دی. طالبانو په دې پرانیست لیک کې د امریکا له خلکو او کانګرس څخه هم غوښتي چې له خپله دولته وغواړي له افغانستانه ووزي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل ښار د امنیت لپاره یو لړ امنیتي تدابیر سخت کړي او اوسمهال په دې ښار کې کوم جدي امنیتي ګواښ نه دی موجود. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش پرون په دې اړه خبریالانو ته په کابل کې څرګندونې کړي چې جزئیات یې د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي نور به ترهګرو ته اجازه ورنکړي چې په کابل ښار کې انتحاري حملې، چاودنې او تخریبي عمل ترسره کړي. د دغه وزارت ویان نجیب دانش د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل دا مهال په کابل ښار کې کوم جدي امنیتي ګواښ نه دی موجود. دا مهال په کابل ښار کې کوم جدي امنیتي ګواښ نه دی موجود. د کابل ښار امنیتي پلان چمتو سوی انشاءالله په راتلونکو یو یا دوو ورځو کې به شریک شي. ډېره په دغه پلان کې تمرکز د کابل ښار په اطرافو سوی. کمربندونه به پیاوړي کړو. هڅه کوو چې د کابل ښار څیره چې اوس په ځینو ځایونو کې پوستې زیاتې دي او زیات امنیتي سرتیري پکې لیدل کیږي بدله کړو. هڅه کوو داسې وضعیت رامنځته کړو چې خلک او کابل ښاریان یې تمه لري. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې په دې وروستیو کې کابل ښار د خونړیو انتحاري او ډله ییزو حملو شاهد و. د دغو حملو تر ټولو وروستی د روانې دلوي میاشتې په شپږمه د صدارت په څلور لارې کې رامنځته سوه چې د افغان چارواکو په وینا له سلو زیات کسان پکې ووژل شول او له دوه سوه زیات نور پکې ټپیان شول. له دغو حملو وروسته په کابل کې امنیتي تدابیر زیات شول. مهمو ځایونو ته تلونکي لارې د ټرافیکو پر مخ وتړل سوې چې کابل ښاریان یې له ستونزو سره مخ کړل. د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل ښار د ښه امنیت په هدف دغه لارې تړل سوي او کابل ښاریان دې په دې برخه کې له صبر او حوصلې کار واخلي. د دغه وزارت چارواکو د کابل د نوي امنیتي پلان په اړه نور معلومات ورنکړل، خو ویل چې دا پلان د ولسمشر له لوري تایید سوی. په همدې حال کې د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان دغه پلان د نورو امنیتي پلانونو په پرتله یو څه غوره بولي، خو په ښار کې د امنیتي پیښو د مخنیوي لپاره د بهرنیو استخباراتو د معلوماتو په شریکولو ټینګار کوي. د دغو کارپوهانو له ډلې باري آرز ازادي راډیو ته وویل د دغه پلان ښه والی په دې کې دی چې کابل ته په تلونکو لارو او کمربندونو کې په امنیت ټینګار سوی.
دغه امنیتي کم ستراتیژي چې اوس جوړه سوې ده نسبت نیو تیرو وختو ته یو جامع پلان دی. اهم برخه یې دا ده چې دوی په دې کې هڅه کړې ده چې کمربندونه د کابل ځواکمن کې او کابل ته ننوتلې لارې ټولې تر څارنې لاندې ونیسي. نور هم داسې زاویې په نظر کې پکې نیول شوي دي په دې پلان کې چې هغه انشاءالله نسبت تیرو وختو ته امنیتي امکانات ډاډمن کوي.
نوموړی زیاتوي له دې سره پخوا کې باید افغان امنیتي ځواکونه په کشفي او استخباراتي برخه کې خپلې هلې ځلې پیاوړې کړي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې یوه میاشت وړاندې په کابل کې د ملي اردو د 111 فرقې قومندانه ویلي وو چې راتلونکي لمریز کال له اړوندو ارګانونو سره په همغږي د کابل ښار او ولسوالیو د ښه امنیت په هدف به د نصرت په نامه پوځي عملیات پیل کړي.
ازادي راډیو د به طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي افغانانو په خپل یووالي د وخت شوروي اتحاد مات کړ او بیا هم له خلکو غوښتنه ده چې د ترهګرو ډلو په وړاندې هم ودرېږي. ښاغلي ولسمشر ښاغلي غنی دا څرګندونې د دلوي د میاشتې شپږویشتمې نیټې ته چې د افغانستان څخه د روسي لښکرو د وتلو ورځ ده په اشارې په کابل کې کړي. خان محمد سیند په اړه رپورټ لري.
په افغانستان کې د وخت د شوروي اتحاد یرغلګر پوز د 1918 لمریز کال د دلوي په شپږویشتمه ماتې وخوړه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د افغانانو جهاد د نړۍ د تاریخ مسیر بدل کړ او د ځینو هیوادونو د ازادۍ لامل شو. ښاغلي غنی چې د افغانستان د ځمکې د نظام د پراختیا د پروګرام په مناسبت یوې ناستې ته خبرې کولې، د شوروي اتحاد د پوځونو د ماتې لامل یې د افغانانو یووالی وګاڼه او له خلکو یې وغوښتل چې د تروریستي ډلو پر وړاندې هم یو موټی شي. که څه هم د دلوي د شپږویشتمې په خاطر د حکومت لخوا کومه رسمي ناسته جوړه نه شوه، خو ښاغلی غنی وایي چې د هیواد د بهرنۍ پالیسۍ له برکته د سیمې ډیری هیوادونه د افغانستان په سیمه ییزو شریکانو بدل شول.
د پخواني شوروي اتحاد د څو پوځونو په ضد د افغانانو د بریالیتوب راز زموږ په یووالي او وحدت کې نغښتی و. اوس چې هېواد د نړیوال توریزم له یرغل سره مخ دی، ټول افغانانو ته په کار ده همغسې چې د شوروي د څو پوځونو په مقابل کې ودرېدل د نړیوال توریزم په ضد هم سره یو موټی او د خپلو وسلوالو ځواکونو تر شا ودرېږو.
ښاغلي جمهور رئیس وویل په افغانستان کې د شوروي له ماتې وروسته دغه هیواد ازادي وموندله، خو رښتینې ازادي هغه مهال خپلېږي چې اقتصادي ازادي ورپسې وي. د وویل اقتصادي ازادي اصلاحاتو ته اړتیا لري او له خلکو هیله ده چې د حکومت ملاتړ وکړي. د شوروي اتحاد پوځونه د 1358 لمریز کال د جدي په شپږمه افغانستان ته راننوتل. په دې هیواد کې لس کاله پاتې شول او د وشپېتم لمریز کال د دلوي په شپږویشتمه بیرته وبدل. د شوروي اتحاد د پوځ د دغه یرغل په نتیجه کې شاوخوا 1,000,000 افغانان ووژل شول، په سلګونو زره ټپیان او سباندې 15,000,000 مهاجر شول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی د یو درې ورځنی سفر لپاره پرون هند ته رسیدلی. تمه ده چې روحانی به هند په چابهار بندر او د عامه تاسیساتو په نورو پروژو کې پانګونو ته وهڅوي. احمد تکل په دې اړه رپورټ لري.
د ایران ولسمشر حسن روحانی په داسې حال کې چې د وزیرانو او سوداګرو یوه لویه ډله ورسره ملګرې وه، هند ته د خپل درې ورځني سفر په پیل کې پرون جنوبي ښار حیدرآباد ته ورسېد. ټاکل شوی چې روحانی نن په حیدرآباد ښار کې د مسلمانانو یوې غونډې ته وینا وکړي او وروسته له ولسمشر رامنات کووند او صدراعظم نریندرا مودی سره د خبرو لپاره نوې ډیلی ته ځي. تمه ده چې دواړه لوري د سوداګرۍ او اقتصاد په سکتور کې یو لړ تړونونه هم لاسلیک کړي چې یو یې هند ته د چابهار بندر د لومړي پړاو د پروژې د فعالولو د اجازې ورکول دي. ښاغلي روحانی هند ته له روانېدو مخکې د کابینې غونډې ته د وینا پر مهال چابهار بندر د ایران لپاره مهم وباله.
یکی از مسائل بسیار مهم در روابط ایران و هندوستان مسئله ترانزیت
ده. هند او ایران په اړیکو کې یو ډیره مهمه مسئله ترانزیت دی او همدارس د چابهار بندر او د دې بندر لاله د ایران خلول دی هم له افغانستان او هم له منځنۍ آسیا سره.
چابهار هم به افغانستان هم به آسیای مرکزی.
د رویټرز خبری آژانس د راپور لمخه د هند اوسنۍ پلان دا دی چې د لسو کلونو په ترڅ کې د څه باندې 15 میلیون ډالرو په ارزښت د چابهار بندر دوه برخې فعال کړي. ایران په 13 دسمبر میاشت کې په دې بندر کې اضافي تاسیسات جوړ کړل. تهران هیله مند دی چې د چابهار بندر له لارې به افغانستان او منځنۍ آسیا سره وصل شي. د اضافي تاسیساتو د رغونې لپاره نږدې 1 میلیارډ ډالرو پانګونې ته اړتیا ده چې 215 میلیون ډالر یې هند په غاړه اخیستي دي. د چابهار د پراخولو نور پړاوونه به د بندر په راتلونکو 14 کلونو کې نور هم وغځوي، خو د دې پروژې د عملي کولو چارې په ډېرې سستۍ سره روانې دي. هند وایي ښایي چې د چابهار بندر د رغونې او له افغانستان او منځنۍ آسیا سره د هغه د نښلولو لپاره د سړکونو او اورګاډي پر پروژو تر 500 میلیون ډالرو پورې لګښت وکړي. د څارونکو په نظر د چابهار بندر رغونه به د پاکستان پر ګوادر بندر چې چین پانګونه پکې کوي د افغانستان اتکا کمه کړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل ښار امنیتي حوزو د امیرانو په ګډون د کابل د امنیتي قمندانۍ د اړوند جزو تامونو لپاره د 3 نوي تنو جوګپوړو افسرانو نوي ټاکل شوي. د هلو ټرست په نوم د ماین پاکۍ موسسې اعلان کړی چې په هرات ولایت کې ماینونه په بشپړ ډول پاک شوي دي. مسکو وایي چې د متحده ایالاتو هر راز نوي بندیزونه به د روسیې د خلکو پر اقتصاد ډېر لږ اغېز وکړي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي 15 تنه روسیې اتباع چې پوځي پرسونل نو ښایي تیرونۍ په سوریه کې د امریکا له پوځي ځواکونو سره په نښته کې وژل شوي وي. دوستانو، تاسو کولی شئ چې دا او نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه azadiradio.com کې هر وخت چې وغواړئ پیدا کړئ او ویلولئ. په همدې ځای د خبری مطالبو برخه پای ته رسو. مخکې له دې نه چې زما همکار ارش همایون راشي او بلا نیم ساعته خبری مجله درته د نوو مطالبو ریپورټونو او خبرونو سره وړاندې کړي، پام وکړئ د ژوند رنګونو ته.
د ژوند رنگونه.
نوم می سردار ولی دی بغلان دی ولای تا کوم جای کی ولس ورته اساسی ضرورت لري الته کار نه لسته وینه کی
شفخانی څنګه دی الته
شفخانی شي دی کوچانو په بخشه کی مونږ نه وای راضی دی کوچانو ډاکټران سیار ټیم مونږ ته راضی په خپل انداز سره دوا خلکو ته کومک کار کوي.
کوم مرزونه او زیات دی الته دی کوچانو منځ کی
دی کوچانو منځ کی تبرکلوس دا د زکام او ټوخه یو داسې خلک دی وړو د مرزونه ساری کورالیاو د ټول د تکلیفونه غونسته
بیا څنګه کی الته کما ان یو څوک تبرکلوزی بیا غل نورونه بیل ساتل کیږي کی یو جاي وسره
ولا سم په دې باندې هغه سوې د سیبیل او ساتي خو تبان نکیږي بیا هم سره
یو جاي څنګه بیا له یو نفر نه نور کسان مریضی نه نیسي
ولا تبان د خو ساري مرز ده خو ټول تو ثابت سي خلکم په دې وو دا چیرې دا پیخیږي
مونږ دې خپل سیمه کې د سیسي
بالکل په اندغه رقم ست مونږ خپل کورو کلی کې انداست
مثلا څه رقم دي
بس سیاسره تبرکلوس ولا سیاسره نه مونږ غوړل نه کور نور واړه نور امتیونی خپل کور واړه انتی ونیو تبرکلوز
بیا تداوی و نکره
تداوی و که والا چنگاو دینو تداوی که خو بیا ملک کسوی دیسی بسوی دول بای
اس نو طول کور تبرکلوز ده
اونو دو دری چلور کسا پا کور کن
سنگا دی ده خپل مثلا کاسا پیالا داشاین انتی جدا نکرل
نه ده خود نه جدا کی گی ده غورا چی رخ ده
ده خود اسی مکتاس و سیگر یا تجربه سوا سنگا ده نور کورونا و سلدی تجربه نکارا خیلی
ولی نه خلقو پودی باندی پودی چا توک پودی خپل زانی دارکی خپل مریض تا پا خپل رقم سر تدایی کن او چا توک نه پودی اغا نبیا مغا مشکل سر دو چای
دوی سویل که چی زر دکتر تم نوردی مرازم زر نمالومی بی کنه دست کم توک سای تاسی من که دیر وقت مریضی و دکتر تنجی
تاو دا خود خلقو دی اقتصاد دی خراب دا دی ولست دی ملت طول مشکل پدی که دی اقتصاد دی خلقو خراب
بیا چنگ مرک سرم مخکیگی
دستی دی منگه و قومی دا دی ملا موری خطیلی از معلومه نده چی دای تبرکولوس دا یا دی زور نده موری دی ملا خطیلی پاکستان تلار مزار تلار سور زی مخکیلی دستی پیخ سر زی مخی
خیر سی
سلامت
سلام و درود بر شما.